السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دې د خبرې بابزه نه ګڼي.
حق آقایی که مردم سیستان دارم از گیرمن ولی این حق مردمه. من میخوام به حاکمان افغانستان از بکنم که این منطقه ما رو منطقه عادی تلقی نکنه.
دی وای دی سیستان بلوچستان خلق چه له هلمند د اوبو کوم حق لري. حق د خلق او حق د زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دی عادی نه ګڼي، دا د ډیره جدي وګڼي. ښاغلي رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمې دي، نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1155 لمریز کال کې د هلمند اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارده متر مکعبو ته رسیږي، ایران د 840 میلیونه مکعب اوبو حقابه لري. د ایران یو چارواکي تازه ویلي چې تیر کال یې د هلمند سیند شاوخوا د هلمند له سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټې راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته سپکاوی کړی او کنه رایه واخلي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پټیل خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یو اصلاح شوی نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي دی وګوري. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې له یو پاکستانی خصوصي تلویزیون آج نیوز سره تیره شپه ناوخته په یوه مرکه کې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د مې په 13مه د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو جی و په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن آیر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیځ کې د امریکا سمندري ځواکونو په اډه کې ښکته شوه. دا هغه ځای دی چې د مې تر 23مه به پکې په وو لویو صنعتي هیوادونو غړي سره وویني. د فوټبال د اتلانو په دویم نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي لوبډله 4-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه په ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. او افغان ملي اتن د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. نوموړی وایي کله چې موږ په لومړي ځل په ټولګي کې دا نڅا له محصلینو سره یو ځای تجربه کړه، ټوله خونه انرژي، جوش او ستاینې په سر واخیسته. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې څومره واقعي دي؟ د بشری حقونو د وی فعال نظر هم پرې را اخلو. د بسرحد ډاکټرانو ټولنی ویلی هلمند کې د خوارزواکو ماشومان شمیر سږ کال 20% زیات شوی. همدې هلمند او په ځانګړې توګه بست کلا ته بیا د بهرنیو سیلانیانو ورتګ هم ډیر شوی. هلته تللی یو بریتانوی وایي:
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time to Afghanistan.
او په داسې حال کې چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې خان باید بیا ونیول شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکهل وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان ښځې د جنسي ځورونې له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي، او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پریکړې سره مخالفت کړی ځورول شوي او یا هم وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت یو بیان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي مکهل خبرې بې بنسټه وبللې. همکار مې همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي او نور جزئیات دراوړي.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو ترڅنګ افغان ښځې مجبورې کړې دي چې د دوی له وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي همداشان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي. ښاغلی مکهل وایي د خپلو حقوقو او ازادیو د له لاسه ورکولو ترڅنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د دورو وهلو سنګسار ربړونې یا وژلو له سزاو سره مخ کیږي. مایکل مکهل ویلي طالبانو په ښځو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه 10 فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د ښځو د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي دي. د مکهل په وینا طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او اساساً له ژوند څخه منع کړي او هڅه کوي چې د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همداشان ویلي چې له طالبانو سره به د بشري سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړي چې ژوند یې د طالبانو په حکومت کې په خطر کې دی. خو د طالبان حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د مشر مایکل مکهل خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا محل په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتۍ نه کیږي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص تورونه پوری کړي وو، خو دا لومړی ځل ده چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ وایي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي.
و مریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. مکهل دا څرګندونې په هغې ځانګړې غونډه کې کړي چې یو شمیر افغان فعالانو هم برخه پکې اخیستې وه. دا چې د ښاغلي مکهل دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي، د تحلیل لپاره دا شیبه د بشري حقوقو فعال نظیفه جلالي سټډیو ته وصل شوه. میرمن جلالي سټډی مشي راځي په لیدنه وکړه چې په خو عملګرو ملتونو او بیلابیل نور بنسټونو د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې خوده لري. خدا لمړی ځل دی چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه دا بحث راپورته کوي او لګوران دي زیوای چې حتی ښځې د جنسي ځورونو لپاره د پسې ګواښونو سره هم په افغانستان کې مخامخ دي. دغه اندېښنې څومره پر ځای بللی شو؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل سلامونه او احترامات ستاسو د دې برنامې د لارې ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا اندېښنې کاملا پر ځای باندې دي، لکه بار بار چې ما په خپلو انټرویوګانو کې په خپل مصاحبو کې ما دا ذکر کړی دی چې په افغانستان کې موږ د خپل خويندو سره خصوصا په تماس کې یو، او د هغه خشونت لپاره چې د میرمنو په وړاندې کیږي د دوی سیستماتیک حذفولو څخه شروع بیا تر حقوقي مسایلو پورې، تر کورنیو مسایلو پورې موږ د دوی سره په تماس کې یو، او د دوی اکثریت قضایا موږ د ځان سره ثبت او راجستر کوو تر څو چې په نړیوالو کنفرانسونو کې د حقوق بشر ته، نړیوال محکمې ته، کانګرس ته، یونایټډ نیشن یا یونایټډ نیشن ته دا وړاندې شي، او همدارنګه هغه هیئت چې په افغانستان باندې د راپور جوړولو لپاره مکلف شوی دی د هغوی سره وړاندې شي. نو زموږ خپل سازمان هم په دې برخه کې کار کوي، او خصوصا دغه ستاسو د برنامه د موضوع اړوند کوم چې د میرمنو او د انجونو و دول په زور د طالب چارواکو سره، دا یو حقیقت دی. زمون خورکی، یو خورکی الها جانه، هغه خو همت وکړل، راغله په سوشل میډیا باندې او دا واضح حکړل چې دا غي سره څه شوی وو یا څه ورسره کیږي. لیکن متاسفانه د دې لپاره چې اکثریت میرمنې د خپل کورنیو د امنیتي اوزات څخه ډاریږي، په خپل ورونو، په خپل پلار یا خپل نورو اقاربو باندې ډاریږي، دوی نه غواړي دوی نمونه حتی نشر سي. خو موږ د دې په جریان کې یو، خصوصا د بلخ، مزار شریف، بدخشان، زابل، یعنی جنوب غرب حوزه کې چې زمونږ خويندې د سوشل میډیا څخه حتی د اجازه د استفادې اجازه نه لري د فرهنګي مسایلو لپاره، نو په دې ولایتونو کې دا قضایا ډیر زیات دی او مونږ په جریان کې یو.
و میرمن جلالی، دا بحث څومره جدي دی سره لدې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر شمیرې یا ارقام نه دی وړاندې کړي، اما عمومي بحث کړي چې د جنسي زورونې بحث هم یاد کړی دی سره له دې چې دا پیښې ممکن په افغانستان کې وي، ردولې ممکن څوکونه شي کړی، اما تاسو بنسټ لرئ، بنسټ مفعاله ده، داسې شمیرې شته چې دغه طالب چارواکي چې ویل کېږي په زوره له نجونو سره نکاح کوي، دغه پیښې څومره دي؟ یعنی شمیرې شته که د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې محدودې پیښې دي؟
محترم رور، په عموم کې شاید داسې کیسونه یي چې زموږ سره ثبت او راجستر شوی نه وي، لیکن زموږ سازمان د 2021 په دې خوا چې تر دا اوسه پورې فعالیت کوي په دې برخه کې او مختلف راپورونه یې جوړ کړي دي، خصوصا د جنسي زورونې لپاره د میرمنو ودونه د طالبانو د قومندانانو سره یا د دوی د لوړپورو سره. زمونږ سره تقریبا 15 مشخص کیسونه په بلخ، مزار شریف، جنوب غرب حوزه کې او د وردګ ولایت کې، حتی د جنسي تیری 3 کیسونه زمونږ سره ثبت شوي دي چې معلومات یې مونږ په سوشل میډیا کې نه دی نشر کړی، لیکن نړیوال محکمې ته، د حقوق بشر سازمان ته او ځینې نور نهادونه چې د میرمنو د خشونت پر ضد باندې د مبارزې لپاره کار کوي، دوی ته مولي جلې دي.
بله، او څه فکر کوي دغه وضعیت کې دغه رقم دوام کوي سره لدې چې د ښځو د زورولو پیښې په افغانستان کې پخوا هم ثبتېدلې، اوس هم هلته بشري ادارې چې دي په زغرده فعالیت نسي کوي یا په ښځو فعالیت نسي کولی، څه کول په کار دی؟ یوازې اندېښنې ښودل فکر کوي کفایت کوي او کنه ستا چې داسې ارګانونه چې عملي اقدامات هم کولی شي بالاخره ښځینه چې هلته په دا ډول ګواښونو سره مخامخ دي خوندي کولی یا ژغورلی سي؟ یعنی داسې د ژغورنې عملي هڅې هم کیږي د نړیوالو بنسټونو لخوا او که یوازې اندېښنې ښودل کیږي؟
داسې یو خبره ده چې د نړیوالو ادارو سره تر هغه اندازې پورې چې زموږ سازمان په تماس کې دی او موږ خپله په مستقیم شکل باندې دا دتخواهیانې کړي دي چې افغانستان یوازنی هیواد ده چې نه دولتي او نه غیر دولتي سازمان وجود لري چې د میرمنو حقوقي قضایاو ته رسیدګي وکړي. یوازې اندېښنې ښودل د حل لاره نه ده، مونږ د دې لپاره دتخواهي کړې ده چې حداقل یو پلاتفورم زمونږ لخوا خو مختلف پیشنهادونه دا و چې حقوق بشر بیرته په افغانستان کې خپل دفتر فعال کړي، ګرچې هغه سازمانونه چې مخکې په افغانستان کې و په هغه احسن شکل سره چې دوی باید خپل وظیفه ترسره کړي وای، د وزارت امور زنان په شمول خپل وظیفه چندان په شتوګه نه دي تر سره کړی، لیکن بیا هم زموږ غوښتنه دا و چې کچیرته یو نهاد ته اجازه ورکړل شي په دننه افغانستان کې، لیکن متاسفانه دا دادخواهي نتیجه ور نه کړله. او اوس موږ د نړیوالو سره په دې باندې دادخواهي کوو چې یو پلیټ فارم کچیرته د دوی لخوا موږ ته وړاندې شي، حداقل د نړیوال سازمان د حقوق بشر د برخی لخوا چې دوی یو کاری گروپ لري د همدې لپاره او همدارنګه د نړیوالې محکمې په همکاري باندې. نو موږ منتظر یو چې آیا دغه پیشنهاد به زموږ یو ځای ونیسي او کنه.
کور مو ودان. ډیره مننه د بشري حقوقو فعال نظیفه جرالی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. په دې اړه یو راپور درته د خپرونې په پا پای کې لرو، خو اوس په هلمند کې یوې روغتیایي موضوع ته ورځو. ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی، او ویلي دي چې د تیر کال پرتله دغه شمیرې دوه دیرش سلنه زیاتې شوي. همکارې مې لیمې سپېڅلې دا موضوع تعقیب کړې او دا مهال را سره سټوډیو ته وصل ده. لیمه جان، ستړي مشې، د ام اس اف د اندېښنو په اړه کې وایي.
سلامونه تاسو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته. د هلمند ولایت په بوست روغتون کې وې خوارځواکې ماشومې سره بستر میرمن و چې ویلې ماشومې د نامناسبې تغذیې له وجې په خوارځواکۍ اخته شوې ده. دا میرمن چې د خوارځواکۍ ماشومې خپلوانه ده وایي چې د دې جلۍ کورنۍ ته یې ویلي و چې لور د خوارځواکۍ په خوا روانه ده، خو کمزور اقتصاد او تر یو حده د پلار د بې غورۍ له امله ماشومه تر بستره را ورسېدله. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بې پولي ډاکتران په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بې ساري ډېرېدو خبر ورکوي. پرون دغه سازمان په خپل یو ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو د ډېر خوارځواکي ماشومانو درملنه کړې ده، چې دا شمیر په 2021 کال کې دوه دیرش اشاریه شپږ سلنه او په 2022 کال کې شپاړس اشاریه پنځه سلنه زیاتوالی کوي، او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله دوه دیرش اشاریه شپږ سلنه زیاتوالی کوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان هم ویلي چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل شوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شي. ډاکټر فضل عادی زیارمل چې په هلمند کندهار کې د بې پولي ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي، ازادي راډیو ته وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بې وزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خوارځواکۍ لوی لامل دی. ډاکټر زیارمل زیاتوي چې په نړیوالو موسسو هم غږ کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومان ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبرې خوارځواکۍ کوچني د مرګ تر بریده هم رسولی شي.
ډېره مننه لیما جانې، سلامت اوسه. زموږ همکار لیما سپېڅلې و چې ویلې ام اس اف یا د بې پولي ډاکټرانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې په هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مسلې وړاندې درته نوري هم لرو، ورزشي خبرونه هم لرو، خو اوس ورزو پاکستان ته. هلته سره لدی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې خان باید ونیول شي. عمران خان په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا ونیول شو چې په غبرګون کې یې خونړۍ مظاهره وشوه او بیا بیرته له بنده راخلاص شو. دا چې هلته اوس څه ویل کېږي، همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول اوریدونکو اولیدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلې په داسې حال کې چې پاکستانی پولیس ولادت پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی دی. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر رنا ثناءالله وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رنا ثناءالله د خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون ایجی نیوز سره تیره شپه ناوخته په یوې مرکه کې کړی دی. په همدې حال کې عمران خان له الجزیرې ټلویزیون سره بیا په مرکه کې ویلي دي چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور کلابند کړی دی او غواړي چې دای ونیسی. عمران خان یو ځل بیا ادا کړی ده چې د هغه پر ضد ټولې سبچوي قضیې سیاسي انګیزه لري. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ نن هغه څلورشتاته ضرب الاجل چې پولیس عمران خان ته ده په کور کې د شکمنو کسانو د ورسپارلو لپاره ورکړی و هم پای ته رسیږي. د پنجاب لنډمهاله حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر ادا کړی ده چې د خان په کور کې د ده په وینا له شلو تر څلوېښت پورې هغه مشکوک اترهګر پټ دي چې د مې په نهمه د عمران خان د نیول وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې دي. تېره اونۍ د عمران خان پلویانو د هغه نیول کېدو وروسته پر عامه شتمنۍ او پوځي تاسیساتو حمله وکړې چې په دې تاوتریخوالي کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او تاوتریخوالي هغه مهال کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د خوشې کېدو امر وکړ. د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان په پوځي محاکمو کې محکمه کېږي چې تېره اونۍ د ظاهر پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حمله کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې بیا یو خپلواک اداره ده ویلي دي چې له ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکز یا ایس ای تورنه کړې ده چې تیره اونۍ د تر نیول وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او دور اچولو په پیښو کې لاس
د رلود. عمران خان ادا کوي چې په دې برخه کې اسناد هم ورسره شته. لدین صاحب ډیره مننه. همکارمې فریده سیال ویلې له تیرو څلورویشتو شاوخوا ساعتونو د پخواني صدر اعظم عمران خان کور هم کلابند دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله ویلي چې هغه باید بیا ونیول شي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو وړاندې درته دا هم وایو چې د هلمند ولایت په ځانګړي توګه د بست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. خو اوس درته د نن ورځې مهمې سپورتي پیښې لرو. همکار مې بختیار تلاش بختیار ساحل دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه مې ومنئ درنو اوریدونکو. له ازادي راډیو څخه د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه دا دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت په کندهار ولایت کې د ایمرجنګ یا ځوانو لوبغاړو ترمنځ په پیل شویو سیالیو کې نن پنځشنبه هیواد ساتونکو لوبډلې د اباسین ځوانانو لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. اباسین لوبډلې د 113 منډو هدف ټاکلی و چې د هیواد لوبډلې د څلورو وکټو په زیان دغه هدف پوره کړ. د هیواد ساتونکو لوبډل مشر زهیب په دې لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالۍ له تېرو دوو نویو راهیسې د ګڼو ځوانو لوبغاړو په ګډون د څلورو لوبډلو ترمنځ روانې دي. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې 15 لوبه د رویل چیلنجرز بنګلور او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ کېدونکې ده. دغه سیالي په ځانګړې توګه د بنګلور لوبډلې لپاره اړینه ده چې د ګټلو په صورت کې به یې پلی آف مرحلې ته لا نږدې شي، خو که وی بایلي نو له مخکې تګ به محروم شي. سنرایزر لوبډله له وړاندې له مخکې تګ پاتې شوې ده. تر دې دمه یوازنۍ لوبډله چې پلی آف مرحلې ته لاره پیدا کړې ده د ګجرات ټایټنز لوبډله ده. او د فوټبال د اتلانو په او د فوټبال نړۍ خبردار دی چې د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا 2، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله په پیلوبه کې له انټر میلان سره سیالي وکړي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلوبه د را روانې جون میاشتې په 10 نیټه د ترکیې هیواد په استانبول ښار کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
له ازادۍ رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادۍ رادیو.
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ ورزیات شوی او هلته دوی له افغاني خوړو او هوا څخه خوند اخلي. په دغه سیلانیانو کې چې نیمایي برخه یې ښځې هم دي، د هغو هیوادونو اتباع دي چې له افغانستان په لرې واټن کې پراته دي، لکه استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسه او سلواکیا. د همدغو هیوادونو اوسیدونکي تازه هلمند ته ورغلي. زموږ همکار پرې دا راپور راستولی دی.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپله ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړی. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تېرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو ورغلی دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دي او دغه بهرنیو سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4.5 ساعته مزل کړي او بیا 2.5 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. ورو ورو د خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. د دغه خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې تاسو پیغامونه اورو او بیا دری راډیوي مجله له یاده مه باسئ.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ستړي مسید ورور کوم ستون زه حال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړ چې بخې دا څلور کال یا درې کال کېږي بخې د شبکو په ستون ځکې یو د دې حکومت پر اتاک سره هرې سیمې کې خدو فعالیت شروع کړ. خو د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وایي، د دې ولړو منطقه ده هېڅ خدا فعالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یوه کار نه کوي، نه د شورا پوځي اډې څه کار کوي، نه د ګریش ولسوالۍ. که دغه سیمه کې یو خدا ودرول سي کار دغه باور وکړ په زرا او موبایلان سیمه کارانه ستا خو کار نه کوي. لوړې غونډۍ او یو داسې پوټي ته پورته سي بیا کار کوي. نو ستاسو خنړۍ مننه کوم. زموږ غږ
سلامونه او نیک چار وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته. زه عبداللطیف د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندوستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ یم. هندوستان هیواد افغانانو ته اوس ویزې بندې کړي دي د تېر دوو کلو راهیسې. نو ستاسو رادیو د کارکونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه نه زه تاسو دا پیغام پرې دا تمواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو مونږ ته وایي چې تاسو د سړي سر 2500 روپۍ راوړي دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپۍ نه ده، بازار کې دی وړه 100 روپۍ به ترين وړه سپین تاجکی، او دوی 2500 روپۍ راوړي دا وړه ویسئ. نو دوی دغه څوک چې کومکونه افغانانو سره کوي نو دغه یو معامله له طالبانو سره روانه کړې ده، یا دغه د زر ته زره مخه ونیول سي او دغه د په دې باز وسي او دې د سپیناوی وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.